په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د وی کورنۍ و غړي وجلستوی دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسله والو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد سغزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنوني ښار ته رسېدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام. د روغتیا وزارت د ډي ان اي د ازمایښت لومړی مرکز د کابل د عدلي طب مرکز کې پرانیسته. په نسان د روغتیا وزیر ویل چې تر دې وروسته اړتیا نسته چې د جنایي جرمونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د جسد نمونه د هویت د تثبیت لپاره بهر ته ولېږل سي. دا په نسان اجرایي رئیس د دغه مرکز پر خپلواکۍ او په چارو کې پر نه لاسوهنې ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلی سي.
په افغانستان کې د ډي ان ا د ازمایش د لومړي مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. وروسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډي ان ا د ازمایش د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډي ان ا د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
پخوا تر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پر مختللو ازمایښتونو ته بهیي اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډي ان ا د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس 12 ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې 10 متخصصین هم استخدام شوي دي. ډي ان ا د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جنیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعه او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډي ان ا په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو څرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه او د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله در این بخش از هیچ منبع از هیچ ارگان
که در دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسی لدین هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. در دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارگان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
له دغو اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فریدالله رحیق وایي د دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په نامه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د دې له امله د کلي اوسیدونکو د ژمي په دغه سړې هوا کې کورونه پرېښي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي اردو له مسؤلینو غوږ ته رسولې ده. لومړی به د بهاودین او ورپسې به د پامیر د 212 قولي اردو د یو مسؤل خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د تخار ولایت دغه اوسیدونکی په خپله د دغه پیښې د ستونزې په اړه ووایي.
د نورخیل کلی بهاودین.
نورخیل کلی کومې ولسوالۍ پورې اړه لري؟
درقد ولسوالۍ. درقد.
ښه، ستونزه دې ووایه.
مشکلات خو د پنجشنبې ورځې نه راهیسې تر اوسه پورې موږ دغه چې عملیات راغلی زموږ قیره د ولسوالۍ د ښار څخه یو کیلومتر ګوښه ده، بله یو نیم کیلومتر ګوښه ده، بله ولسوالۍ په بیخ کې یو، موږ نږدې ولسوالۍ ته، ښار ته نږدې یو، داخل د ښار یو بیخ قریب. دولت چې راغلی دی راشواس به دغه منطقې چې د ولسوالۍ ختاس به دلته ځای پر ځای زموږ په دې کلي کې.
دغه ځواکونه چې ستاسې په کلي کې ځای پر ځای شول، د کلي اوسیدونکو څه وکړل؟ د دغه کلي سیر مسیمو ته کډه شول او که نور ځایونو ته لاړل؟
نو موږ ټول اواره یو، بس دغه دربدر یو، بس دغسې د پنجشنبې راهیسې دلته په کلي کې پراته دي، کوچنیان سیاسته دي، په دې دښتو کې دي، په څوک ځای نه لري چې ځای راته راکړي، په یو دالان کې، په یو خسکپي کې ځای راته راکړی دی، کوچنیان د یخ تراته مړه ټوله. نو دغه حالات زموږ مشکلات دی. د افغانستان به د خپل ملت سره د حکومت ظلم کوي، که دفاع یې کوي، که امنیت ورته ولي، که د خلکو غم خوري، نو دا خو یو ظلم دی چې د ملت سره د خلکو کې دا حکومت یې کوي.
دغه ځای چې اوس پکې تاسې اړولي دا کوم ځای دی؟
اوس په د مساضو په کلي کې ژوند کوو، تروټو په کلي کې ژوند کوو.
اوس خو ژمی دی، هوا ډېره سړه ده، د شپې ورځې د تېرولو لپاره څه امکانات لرئ؟
هوا یخ ده، هوا یخنی ده، واوره پسه ده، اوس اجره واوره پسه ده، اجره واوره ده، اوس اجره دلته واوره پسه ده.
دلته چې تاسې اوس اوسېږئ، څه کورونه پکې شته او که په خیمو کې اوسېږئ؟
په یو یو کنډر کې ځای تر کړی، په یو کافي کې ځای تر کړی، په خیمه کې ځای تر کړی. هغه مسلمان خپل کور لري، خپل ځای نشي خپل کور ته چې مړه ځای راکړي. نو کوچنیان پاکې سره بغل شو، پاکې سره مریضان شول، دغه حالات ته زموږ باندې ظلم روان دی. ورسره څنګه وکړو موږ؟
دغه ځواکونه چې ستاسې په کورونو کې ځای پر ځای شول، دا کوم ځواکونه دي؟ پولیس دي او که د ملي اردو ځواکونه دي؟
دغه اردو دي، کماندو دي، پولیس دي، دغه کسان دي، درې ارګان دي.
د دوی نه تاسې پوښتنه نه ده کړې چې تر کومه وخته به ستاسې په کلي کې پراته یي؟
هغه بس څه نه راته وایي، موږ دلته بس جنګ کوو، جنګ کوو. طالبان موږ ته هغه مخکې د تروکو پر نامه نار په څله دی، تروکو نار ورته وایي، هغه نار کې دي، موږ ته هلته ورسه جنګ وسو، هغه مخکې تللي، هلته ګوښه دي په دښتې کې دي. نو ته واسه در پر ولسواله نه خبره کړې، رښتیا هم دغه موږ ولسوال درلو، ولسوال راته وایي چې رښتیا هم دغه خلکو په دښتې کې دي. دا ټانګونه به دوی ټانګونه لري، هغه خو ټانګونه لري، دوی هم په دښتې وځي، خو دښته ده زموږ د کلي راسره خاطر مکمل دښته ده. بس دوی به تلاړ شي، نو هغه وایي ولسوال څه ورته کړی، جرات نه لري ولسوال، چې ورته وایي دا وباسې د خلکو د کلي، وباسې د کوروس، خو وباسې زموږ په کورو کې ناستې، زموږ په ځایو کې ناستې، زموږ په نالو، زموږ په بسترو کې ټوله دوی ناستې.
تاسې به څو کورونه یاست؟
موږ خپله درته وایو چې تقریبا دغه د سل اکثته دغسې یونو راسې سل پرې دغسې کورونه دي زیات.
دغه ستونزه مو له مسؤلینو سره شریکه کړې؟
موږ دغه ولسوال سره خبرې کړې، خو موږ د رئیس ته منطقې ولسوال څه مشکل چې دي ولسوال ته اړه لري، ولسوال پوهېږي، بیا د خپل ارګانای لوړ ارګانو ته به زموږ مشکلات ورسوي. دغه حالات دی، په لاکم پوښتنه له وکړي
ولسوال څه وایي.
بس څه زه رسم، زه را وایم، بس ول بعد خبرې رسم نور بله.
آیا مخالفین یا وسلوال طالبان د دغه ځواکونو لراتک سره بیا هم په دغه سیمه کې شته؟
طالبان د تروکو په نار باندې او نار دسته باندې.
داسې خبرې چې ستاسې کورونه ته خو به زیان نه رسېدلې؟
موږ کورونه خو راکټونه ویشتلي دي، شیشې مته سوي، دروازې مته سوي دي، کورونه وران شوي هم دي. وبلې
د دغه ځواکونو قومندان ته مو دا خبره نه ده کړې چې دا خو ملکي ساحه ده، د خلکو کورونه پکې دي، له دې ځایه څنګه عملیات کوي؟
بس هغه څه نه موږ جنګ کوو، دلته ورځی جنګ هم نشته، دا اوس پاک هم نشته، خاموشه دي ټوله.
د تخار والي په دې مسأله خبر دی او تاسې ورته کوم شکایت کړی؟
نه نه، والي خو دوسو دې ګوښه ده، مزوم خو تیر واده په دې واوره کې والي ولایت کې ډېر ګوښه وي. موږ
ښه، دغه ستونزه به له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو.
خیر شو، موږ دغه جمهور ته بلاوه ورسې، دا حالات چې روان دي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 200